ریکار رنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا ژغ درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، زه خل خانم. نن د چهارشنبه ورځ ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه کیږي. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې دي چې په کابل کې د سهار 6 بجې دي. دا د امریکا ژغ دوهمه نیم ساعته خبري خپرونه شروع کوو. د روانې نیم ساعته خبري خپرونې په برخه کې به واورئ چې د عمان په مسکت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره اړخیزه غونډه بیل دي چې د راتلونکي غونډې په اړه موافقه وکړي پای ته رسیدلي. د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدید څېړنو غوښتنه کړي او ترکیې د متحده ایالاتو سره د اړیکو د نورمال کېدو غوښتنه کړي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ، خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه صاحب وایي.
د خبرونو لنډیز: د سوریې دیموکراتیک قواو د رقه د خر په پاتې سیمو هم خپل قبضه ټینګه کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي دي چې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره د شوي ریفرندم قصه نوره ختمه شوې ده، او د تیرې یک شنبې د ورځې راهیسې په زرګونو نور د روهینګا مسلمانان د برما نه بنګلاديش ته اوښتي دي. دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې دیموکراتیک قواو چې امریکا املاتړ کوي د رقه د خار په پاتې سیمو هم خپل قبضه ټینګه کړې ده. په سوریې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو هم ویل دي چې د رقه خار په کامل ډول ازادۍ ته نږدې شوی دی. د سوریې د دیموکراتیک قواو یو نتاه خبر اعلان ته ویل دي چې د رقه د خار د قبضه کولو جنگ نور ختم دی. د قواو یو سټډیوم هم چې د داشتې افراطي ډلې د ملیشو د قماندې مرکز هم وو پرونګونی وو. د رقه د خار د نیولو لپاره د سوریې د دیموکراتیک قواو عملیات چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری وو د جون په میاشت کې شروع شوی وو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي چې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره ریفرندم چې تیره میاشت شو زړه قصه ده او نوره ختمه ده. هغه د ابادی په بغداد کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي د اساسي قانون له مخې د کوردستان د مشرانو سره د خبرو غوښتنه وکړه. د بلخوا د کوردستان د سیمه ایز حکومت مشر مسعود بارزانی ویلی دی چې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم به ځای نه کړي. عراقي قواو پرون د دوشنبه په ورځ د کرکوک خار د کوردان نه ونیوه. کوردي ملیشو د خار په 2016 کال کې د داعش د ملیشو نه قبضه کړی وو. د تیرې یک شنبه د ورځې راهیسې د بارما د نارام ایالت رخاین نه په زرګونو نور د روهینګا مسلمانان بنګلاديش ته اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې ویلي دي چې د اګست د میاشتې د 15 نیټې راهیسې تقریبا 1520 زره د روهینګا مسلمانان بنګلاديش ته مهاجر شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو د ادارې نتاق په جنیف کې خبر اعلان ته ویلي دي چې د رخاین دالت په شمال کې ځینې د روهینګا مسلمانان په خپلو کورونو کې پاتې شوي وو، مګر هغوی هغه وخت په تیښتې شروع کړه چې کلوته یې ورونه واچول شول. د برما په فوج د دې الزام لګیدل دي چې د روهینګا د مسلمانانو کلی سوځولي، دا وی په عزت تیرې کړې، یو شمیر زیاتی وژلي او مال او جایداد تعالی شوی دی. او هم د برما اسکر هلته زمک او هم هلته د برما اسکرو زمکني ماینونه د دې لپاره خخ کړی دي چې د روهینګا مهاجر بیرته خپل کورن ترستانه نشي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې د باندنیو چارو د دفتر مشر ویلی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د داخلي سیاست په خاطر پریکړه کړې چې د ایران سره ټومي موافقه تایید نکړي. د اروپای ټولنې د خارجي چارو د دفتر دغه مشر فدریکا موګرینی ویلی دی چې د ایران سره دغه موافقه چې اروپای ټولنې پکې ډېر رول وبولې د 12 کلونو د سیاسياتو په نتیجه کې ترلاسه شوې ده. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې دغه لوړ رتبه ډیپلوماټه به د نومبر د میاشت په شروع کې واشنگتن ته سفر وکړي او دلته به د دغې موافقې د ملاتړ لپاره هڅې پیل کاندي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د ایران نظامی حضور ورته د زغم او د منلو وړ نه دی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو دغه خبرې د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شویګی سره د ملاقات په وخت کې کړې دي. د اسرائیل مشر د روسیې د دفاع وزیر ته ویلي دي چې ایران باید په دې پوه شي چې موږ په ګاونډي هیواد کې د هغوی نظامي حضور ته اجازه نشو ورکولی. روسیه او ایران دواړه په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د قواو سره نظامي همکاري کوي. عربی متحده امارات وایي چې دوه پیلوټانې په یمن کې د الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې وژل شوي دي. عربي متحده اماراتو ویلي دي نظامي الوتکې د تخنیکي عوارضو له کبله غورځېدلې ده. د عربي متحده اماراتو په دولتي خبري اژانس کې د فوز اعلامیه خپره شوې خو د پیښې په اخلاق په کې پوره جزئیات نه دي خپره شوي. متحده عربي اماراتو قواوې د 2015 کال د مارچ میاشتې را په دېخوا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو سره په ګډه په یمن کې د حوثي شیعه غنو په خلاف جګړه کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په یونان د خرڅولو د تړون وبخي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په یونان د ډیرو عصري الوتکو د خرڅولو د تړون په اخلاق کانګرس ته اطلاع ورکړې ده.
درنو اوردونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل. وسته خبرونه لومړی راپورټ د عمان په مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین څلور اړخیزه غونډه بیل دي چې د راتلونکي غونډې په اړه موافقه وکړي پای ته ورسیده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې استازي به تر هغه په بلې غونډې کې ګډون ونه کړي تر څو چې د تیرو مجلسونو په ژمنو عمل نه وي شوی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي افغان اړخ ټینګار وکړ چې پاکستان باید پر هغه شمونه ودرېږي چې په مخکنیو غونډو کې کړی وي.
تر نشست دروس
د پرون په ناسه کې یو ځل بیا ګډون کوونکو هیوادونو او تر ټولو زیات افغانستان د شویو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ او پریکړه وشوه چې یوازې د په هغه صورت کې څلور اړخیزه ناسته بیا جوړه شي چې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان خپل کورني کار ترسره کړي او پر شویو ژمنو عمل وکړي.
سیاسي فعاله ملالی شنوارې وایي چې افغانستان اړتیا لري چې د ایران او روسیې په ګډون نور اړخونه هم د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې داخل کړي.
د افغانستان سوله څو اړخیز بودونه لري یا څو اړخیزه ده، نو ضرورت شته چې موږ بیا په بل پړاو کې خپل افغانان که وغواړي چې د تلپاتې سولې خاوندان شي باید ټول اړخونه چې د افغانستان په لانجه کې د وړاندې نه ښکېلو او لا هم ښکېل دي د هغوی سره یو ډول جوړجاړي یا سولې ته د رسېدو دپاره خبرې اترې ولري.
خو د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر فیض محمد زلان وایي چې د افغان سولې په اړه له افغان حکومت سره د سولې د یو مشخصې اجنډا نشتون د دغو ناستو د نه بریالیتوب یو لامل دی.
په تیرو 15 ناستو کې پاکستان په وار وار باندې ژمنې وکړلې مګر یو هم عملي نه کړه. تر ټولو مهمه پایله د دې ناستو هغه دا وړاندوینه کېدله چې د دې ناستو په اوږدو کې به طالبان دې ته حاضر شي چې له افغان لوري سره مخامخ کېني. موږ ګورو چې په شپږم ځل باندې هم طالبان دې ته حاضر نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. دا خپله د دې ناستې په ناکامۍ باندې دلالت کوي.
افغان چارواکي وایي چې په څلور اړخیزه ناسته کې نه پخوا او نه هم د دې بهیر په شپږمه ناسته کې د طالبانو ګډون مطرح و او په دې ناسته کې یوازې د څلور هیوادونو حکومتي چارواکو ګډون کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه کړې. د دغې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په ناسته کې وویل که چیرې دا موضوع حقیقت ولري باید نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالي ناجیې صافی رپورټ لرو.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو تند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله دا ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دوی دغه موضوع په قطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي، که چیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلو خصوصي شرکتونو له لورې له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب خارجه یا مسؤلین د وزارت خارجه راغواړو او په تالار کې د روسیې د مرستو پر اړتیا چې میلیونه ډالر دي په دې رابطه سکوت ورسره خبرې وکړي.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپره شوي دي. یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسیې سفارت هم د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد او دا خبرې جعلي بللی. افغان حکومت بیا له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون کې وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي.
د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
له دې ټولو سره د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري او له همدې امله له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دغو کتونکو په وینا وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو باید موثق اسناد راټول او نړیوالې ټولنې ته وړاندې شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com. د ملګرو ملتونو راپورټ خبرداري ورکوي چې د شزي او نر ترمنځ نابرابري، د زیږیدنې او د کورنۍ د لارښوونې پلان د حقوقو نه انکار د پرمختګ هدفونه د ګواښ سره مخامخ کوي. ملي اقتصاد کمزوره کوي او هغو کوښښونو ته تاوان رسوي چې غواړي د 2030 کال پورې نیستي ورکه سي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا راپورټ رالېږلی دی چې پښتو بړوي زامن مومن تاسو ته تر واوروي.
د ملګرو ملتونو د نفوسو د سازمان یا صندوق په قول په اکثرو پرمختلونکو ملکونو کې ښځې ډېرې نسمنې وي، ځکه د ټولنې ډېرې بې واکه غړې هم دوی دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې راغلی دی چې ډېرې نسمنې ښځې د امیندوارۍ او د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د روغتیا په برخه کې ډېرې کمې اسانتیاوې لري او راپورټ زیاتوي چې نابرابري د ښځو د روغتیا او قابلیت لپاره د اوږدې مودې عواقب لري چې هغه د زده کړې لاسته راوړل او د کار پیدا کول دي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د ادارې یا صندوق رئیسه مونیکا فیرو وایي د کورنۍ لارښوونه یوازې بشري حقوق نه دي، بلکې د ښځو لپاره د کار په پیدا کولو کې ضرور ده. دا وایي یوه ښځه یا پیغله چې د تولید حقوق ونه لري روغ نه شي پاتې کېدی، دا او د دې کورنۍ به په ټول ژوند کې د نیستۍ او محرومیت سره مخامخ وي. فیرو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Limited access to family planning translates into 89 million unintended pregnancies and 48 million abortions in developing countries annually. This does not only harm women's health but also restricts their ability to join or stay in the paid labor force.
د کورنۍ د لارښوونې محدود پلان معنا دا ده چې په کال کې 9 میلیونه ښځې نه امیندوار کیږي او 9 میلیونه ښځې سخت جنین کوي. دا نه یوازې د ښځو روغتیا ته تاوان رسوي، بلکې د دوی د قابلیت مخه نیسي چې په بشري قوه کې شامل شي او د مالي استقلال په لور حرکت وکړي. فیرو د ټرمپ د حکومت په پریکړه افسوس وکړ چې د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ته پیسې ورنکړي. د ټرمپ حکومت د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و چې په خپله ونډه کې 9 میلیونه ډالر کموي. فیرو وایي دا به په پرمختلونکو ملکونو کې د زرګونو نسمونو ښځو روغتیا او هوساینې ته تاوان ورسوي. فیرو بیا وایي
With previous United States contribution for UNFPA, we were really fighting gender-based violence and reducing maternal deaths, and especially in fragile and crisis and disaster hit countries.
موږ واقعا د UNFPA لپاره د امریکا په پخوانی ونډه سره د جنس پورې مربوطه تاوتریخوالي په مقابل کې مبارزه کوله، او د مور او ماشوم مړینه په خاصه توګه په نسمنو او طوفان ځپلو هیوادونو کې کمه شوې. په دغو هیوادونو کې عراق، نیپال، سوریا، فلیپین، یوکراین او یمن شامل دي. فیرو وایي د امریکا ونډې د امیندوارۍ او د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د زرګونو ښځو ژوند ژغورلی دی. برسیره پر دې دا وایي دغه سازمان په دې قادر و چې د زرګونو بې وخته امیندوارۍ مخه ونیسي او د کورنۍ د لارښوونې مهم خدمتونه برابر کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بېوزلۍ د منځوړلو او د خوړو د مسؤلیت لپاره باید پر افغان بزګرانو پانګونه وسی. د دغه وزارت سرپرست د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بېوزلۍ له منځه وړل د افغانستان حکومت لپاره لویه ننګونه ده. د ازادي راډیو خبریال محمد عدیس پردیس راپور راکوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې د کرنې وده د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د خوړو د مسؤلیت په برخه کې مهم رول لري. نصیر احمد دورانی چې د سې شنبې په ورځې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د کرنې وزارت د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د خوړو د مسؤلیت لپاره له افغان بزګرانو سره په اغېزمنو پروګرامونو کار کوي.
در حدود 40% مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند که این یک چالش عمده برای دولت.
احصایه خیلی چه شاوخوا 40% خلک د بیوزلی تر کرخی لاندې ژوند کوي چې دا د افغان دولت او ولس لپاره لویه ننګونه ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ژمن دی چې د دقیقو میکانیزمونو له مخې له افغان بزګرانو ملاتړ وکړي چې له دې لارې په هیواد کې د خوړو مسؤلیت تامین شي.
د
اکتوبر د میاشتې 12 نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چې هر کال د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. سکال دغه ورځ د خوړو پر مسؤلیت او لورو پرتو سیمو پانګونه کولی شي د مهاجرت راتلونکي ته بدلون ورکړي تر عنوان لاندې منزل کیږي. د یادونې ده چې سکال افغانستان د خوړو د مسؤلیت پر وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره له نړیوال کمپاین سره هم یو ځای شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. په ورته وخت کې په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان رئیس مایک لوترنس بیا وایي په افغانستان کې د روانو شخړو له کبله یو په درېیم افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي.
سم 258000 پیپل ډیسپلیسډ بای کانفلیکټس سینس دی بیګینینګ اف دی ایئر وایل 1/3 اف دی پاپولیشن.
د دغه کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو له کبله شاوخوا 2,850,000 کسان بې ځایه شوي او یو په درېیمه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې د غیر حکومتي ډلو له لوري اداره کیږي. دی وایي ځکه دغه خلک نورماله ژوند نه لري او نشي کولای چې د خوړو اړتیاوې تامین کړي. ډیری د ښه ژوند په هدف افغانستان پرېږدي او له همدې کبله افغانستان د کډوالۍ په برخه کې د نړۍ دویمه درجه هیواد دی. که څه هم افغان حکومت د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د خوړو د مسؤلیت په برخه کې ژمنې کوي، خو افغان صنعتکاره کوبرا دستګیرزاده بیا د غوښمنو ته د شک په سترګه ګوري. نوموړی وایي بېوزلي او د خوړو د مسؤلیت ستونزې له هغې کچې پورته دي چې حکومت یې په اړه وایي، او که دغه مسله جدي ونه نیول شي د بشري ناورین د رامنځته کېدو ویره هم موجوده ده.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
ترکیه د متدالاتو او د ناتو د متحدینو سره د ډیپلوماټیکي اړیکو د خرابېدو وروسته د اړیکو د نارمل کېدو غوښتنه کړې ده. د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابوالي له وجې یو بل ته د ویزو په ورکولو باندې هم محدودیتونه لګېدلې دي. دورین جونز د استنبول څخه راپور راکوي چې خلاصه به زه تاسو ته در واورم. ترکیه صدر اعظم بنیالی یدرم د ولایتي والیانو سره په خبرو کې داسې ښکارېده چې غواړي د واشنگتن سره تماس ونیسي او دغه ډیپلوماټیکی شخړه راکمه کړي. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یدرم وویل
طبیعی کې بیز ده ülkemize yakışanı yaptık. Mütekabiliyet esasına dayanarak
زموږ ارزو ده چې د دواړو متحدینو ترمنځ اړیکې ژر نورمال سي. ترکیه به په داسې وخت کې چې سیمه ایزې او نړیوالې شخړې په زیاتېدو دي عامه پوهاوی د لاسه ورنکړي. د دواړو هیوادونو اړیکې هغه مهال خړې پړې سوې چې د جاسوسۍ او د تروریزم په تور په ترکیه کې د امریکا د کونسلګرۍ یو کارکوونکی ونیول سو. حکومت په هغه دا تور هم ولګوي چې تیر کال د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د کودتا کومه ناکامه هڅه چې شوې وه په هغه کې لاس درلودی. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان بیا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس په دې تورن کړ چې دغه کړکیچې رامنځته کړی دی. اردوغان دا اعلان هم وکړ چې د امریکا دغه سفیر نور د واشنگتن قانوني استازی نه ګڼي. واشنگتن په ترکیه کې د خپل سفیر باس د اقداماتو سخت ملاتړ کړی او په دغه هیواد کې د امریکا د سفارت د محلي کارکوونکي د نیونې وروسته د ترکیه په حکومت انتقادونه کړي. د امریکا سفیر باس د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د محلي رسنیو هغه راپور رد کړ چې د سفارت یو بل کارکوونکی چې د راپورونو له قراره د ترکیه چارواکي پسې ګرځي د امریکا په ډیپلوماټیکي ودانیو کې چیرې پټ سي. د ترکیه د حکومت د مهم اپوزیشن مشر کیمال کلک ارتغلو بیا د ترکیه په حکومت تور ولګوي چې د یرغمل کولو پالیسي پر مخ وړي او سمدستي د دې بوران د حلولو غوښتنه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخي زیاړي کې له دې وجې هم سړی سوي چې امریکا په سوری کې د کوردی وسلوالو ملاتړ کوي او بل دا چې ترکیه په خپل هغه هڅه کې ناکامه سوي چې امریکا په دې کانه کړي چې په دغه هیواد کې مېشت مذهبي مشر فتح ګولان د ترکیه حکومت ته ور وسپاري. فتح الله ګولان په ترکیه کې په خپله خوښه د جلا وطنۍ ژوند تیروي او په هر ډول کودتا کې لاس لرل رد کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د بشري حقوقو د څار ادارې نوې راپور وایي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې په هڅو کې د پام وړ کمی شوی دی. د حکومتي چارواکو پر وینا 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته نه ځي چې 50% یې نجونې دي. نشابه آشنا د نجونو د تعلیم د رئیسي تورپیکی مومن سره په دې اړه خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
ولې تقریبا 2.5 میلیونه نجونې د زده کړو نه محروم دي؟
ډیر زیات یو لوی لسته دی د لایلو چې د نجونو ولې تعلیم ته لري پاتې دي لاسرسین لري. کوم وی قدم کې د خزینه خون کو نشواله ده د مکتبونو په هر ولسوالۍ کې د خزینه خو مکتبونو نشواله ده. یعنی بل قدم کې خپل محلي او سنځي او د قرانه یو ممانعت خواندې ته د فرهنګ او کلچر او د دې لحاظ یعنی او څه ممانعت شته بعد ولسوالۍ ته دا موضوع شته نامي خو تاسو ټول ته معلومه ده چې یعنی ټول نه زیات عوامل نامي ده ځکه زیاتره نجونې ډېرې متاثر کېږي نسبت علاقانو ته. په مکتبو کې هغه موجوده امکانات نجونو ته برابر نه دي. یو سیف او مسونه او یو د فضا او ته نشته ده چې کورنۍ اعتبار وکړي چې خپل ولیږي.
مکتبونو ته د نجونو د نه تګ یو عامل دا دی چې خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې ښوونکي نارینه دي د ښځینه ښوونکو ستونزه تر کوم حده اوس حل شوې ده او څه ورته په پام کې نیول شوي دي؟
ستونزه سږکال خو تقریبا 500 نال ده او کال ته بریښي سلسله نال شي ځکه دا د دې یو غټ پروګرام برنامه شروع شوې ده. هغه برنامه د 2000 ښوونکو ګمارل دي. ښځینه ښوونکو مشخص ښځینه ښوونکو دي د بخش کې نه ګمارل کیږي. 3000 ښوونکو سکه لو ګمارل شوې د څلور دیش ولایتو کې مونږه سابق یو څو برنامه درلودلې. ما تاسو سره مخکې په جریان کې تاسو فیسبوک ته هغه جی پی برنامه وه چې هغه لګي او د 3000 ښوونکو کې ټارګټ مونږه هدف وو. هغه په ځنه ولسوالۍ کې سالي خپل ولسوالۍ کې ډېرې دوسته پاتې وي لکه زابل او روزګان او پکتیکا او په دې ولایتو کې بادغیس غور کې ماګم اوس خوشبختانه د برنامه چې ده د توانمندي اقتصادي زنان ده چې د برنامه خپله د پروموت پروژې نه ده د USAID دفتر نه او دا یعنی ډېره لویه پروژه ده. په دې کې تقریبا 10000 ښوونکي باید وګمارل شي. 3000 ښوونکي سږکال هدف دا پوره شوی دغه د څلور ولایت باندې پولیسونو په قراردادونو کې دوی ټول کار وشو. تقریبا دا معلمینې مکمل اوس په ښوونځیو کې درس ورکوي په ټولو ولایتو کې په ټولو ولسوالیو کې او کال ته موږ 2000 نور خون کې ګمارو دې کې به چانس کوم که تاسو ته دا ده چې هغه نجونه چې په لسم یا ولسم 12 کې متعلمي نه دي یعنی پاره ول سوالی ته چې خدمت ما خون کې نه پیدا کیږي اته موږ کولای شو چې دا شاګردان هم د لومړی ټولګي انتقال مالی ټولګي ته او د سکولون ته یعنی تعلیمات قبل از مکتب مخکې د ښوونځي له تعلیمات په جمعهتونه کې لکه نارینه ملایان چې درس ورکوي یو ټولګی د دینی مدرسې جوړیږي دغه ورو نجونو ته د دې درس ورکوي یعنی که دې فارغ هم نه دي چانس لري چې د ښوونکي په دنده وګمارل شي
د بشري حقوقو د څار ډلې البته څو اندېښنې څرګندې کړې دي دا چې نجونې ولې مکتب ته نږدې خو امنیتي اندېښنې او مکتبونه چې تعمیر نه لري دوا عوامل دا خود لیدي د ته څل چاره لري
او مې دې مشکل خو سراسر کې هیوا پښته دي زیاتره هدف ګزیا دي زیات متزرې کیږي دي مشکلات لري لارو کې پرې دا وکړو چې قرآن یې مې اعتبار نه کوي په اول قدم کې باید ټول نام دا واقعا باید امنیت کې څه وته امنیت هیڅ مشکل به ولو او په څنګه بل عمل د نجونو د مسوند نه نه چې قرآن یې خپل ځر نه کوي ما خوان ویلو چې ته قرآن یې واسول شي او خپل اونځنه کوشش وکي شاید هغه امکانات خپل اولادونو ته برابرې کوزوي ته برابرې تلو ته برابرې او د پامو کې یعنی خپل ځان ته مولیت ورکړي په هونه روزنه کې کوشش وکي مکتبونه جوړ کړي چورګانو ته سره یې لاس یو کړي په کله کې څنګه پار کړي کې مثلا د الکانو خواندې فعال دي ورزي کار کوي خو دا قرآن یې تقاضا کوي د غوښتنې کړي د ورغلي دي کوشش وکړي چې خپل ځانونو ته د امکانات برابرې کړي
قرآن ته باید سره کوم اگایي ورکړي چې سره کوم په هاوی ورکړي په کومه طریقه چې دوی خپل اولادونه ولګي جنګي ولګي
په داګای په خاطر هم باید سہولتونه باید په نظر کې وزارت معرفت مونږ دي دولت مونږ دي ټول نه روان ټول نه دي کوم کاري وکي چې دا قال یو مسونه صاحب باید ولګي چې قرآن ته اعتبار وکړي چې خپل اندونه پیږي خوانځي ترې شي خزینه خون کې اوته کومار شو یو څه تشویقي امکان تر برابر دي او قرطاسیا مواد کتاب منظمي مکتب استاندارد دی وبولری هاته ولری ځکه ما ولکان کول شي چې درس وایم ځکه کای باید یو مسونه فضا ولری
کتور په کای ممن کورم ودا
او مننه خیر
اوس یو صحیح مطلب
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغي نړیواله ډله وای چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغي اخته دي دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نسی چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وښني خو ډاکټرانو وس یو نوې دوا جوړ کړی چې په دې ناروغي د اخته ناروغانو سره مرسته کوي دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي د حافظې د زوال دا سيناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي دا سي دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړي کی د امریکا د میزوري ایالت د واشنگټن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس په هانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي په دې چرنه کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په اکله امریکا غاک ته داسې وویل په عادي حالت کې د غمګکان زر مړشول خو کله چې مو هغه ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې د ور کړله د هغه د ژوند موده زیاته شوله بل خبره دا هم را ثابت شو چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایلې ده او نتیجې مثبت و هغه هله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي
قدرمن اوردونکو د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. د دری برخې همکاران په استودیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبره خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو ته شب راز غواړو. زموږ سره اوسئ.